پښتونخوا سر ښار پېښور به د سوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده. د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر، د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیک همکار جانتن رمری سلامونه کی هلی ومني. د افغان پوز د یو پلاوی پیښور ته سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات هم لرو. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به تړون ونی دا خبرونه د بوروال کاکر سره واورئ. خوړومبه خبرونه د اسرار عالم مومند.
سړی مشرومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان د پوز چارواکي د پوځي همکاري په پراختیا او د پاک افغان پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. په پاکستان کې د بشر حقونو لپاره د سینټ قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولس ته هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جمعه ته لاړ شي. د افغان پوځ یو واټه کسیزه پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلی او په دواړو خیزو پوځي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر پرون په خپور شوي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړې د پوځي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهي شریف د کابل سفر کړی وو چې پکې دا پریکړه شوې وه چې د دواړو غاړو پوځي چارواکي به د همکاریو په اړه غونډې کوي. د افغان پوځي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په چرسده کې پر بچا خان پوهنتون برید وکړ چې د پاکستان پوځ په وینا دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره بې اساسه بللې وه. په پاکستان کې د بشر حقونو لپاره د سینټ قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولس ته هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. دغه غونډه چې پرون د یادې کمیټې مشر نسرین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوي دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تیروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کمیټې یوې غړي سمین عابد مشالډو ته ویل حکومت لره پکار دي چې په قبایلي سیمو کې د آبادکاري کار زر سرته ورسوي او کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي.
دای چې تا صحت او بنیادی کم چې سہولیات دی انفراستراکچر کم چې دی اخال تک جوړ کې هغه له کورونو لپاره پیسې ورکې چې کورونو ځان لږی بیلډ کی ریکنستراکټ کی او دینه پاسه آی ٹی پی ځخپل کورونو ته لاړ شي.
یا د ویچ یوازې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک به کور شول چې ډیری لا هم خپل کورونو ته رسیدنه شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزیر سرپراز بوکی وایي امنیتي سرتیرو دغې صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونیو وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ هم وژلې دي. د بوکټي په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر له نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله. که څه هم ډاکټر له نظر په دې وروستیو کې د یوې ویډیووي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوې ناسمې بللې چې ویلې وو ډاکټر نظر وژل شوی دی خو سرپرست بوکټي وایي هغه ویډیو یې زړه وه او اوس هم په دې باور دی چې ډاکټر له نظر وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د ترګریز برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې. پرون په لاهور کې نواز شریف خبریالانو ته ویل چې پاکستان د هر ډول ترګری غندنه کوي او د دې ناسور له منځه وړلو ته ژمن دی. نواز شریف ویلي د پټانکوټ پیښې تحقیقات به کوي او چې کومې ډلې دغې پیښې لپاره د پاکستان ځمکه کارولې وي نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بلوچستان سکندرانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروستو له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ. هند چارواکي تور لګوي چې دغه برید په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې ترسره کړې. مشال ډو ته وګستئ. د کونړ د سرکان ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د کونړ د امنیه قومندان مل پاسوال سید حبیب په وینا دا پیښه پرون د دغه ولایت په سرکان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د سرکان امنیتي ځواکونو غوښتل د نوآباد په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو له لورې له لرې کنټرول کېدونکی ماین پرې وچاودېدو. سید خیل وایي په دې پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترګرې په اړه په یوه کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال ډوته ویل چې د ترګرې پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. ترکی د بنو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د هیواد فضایي حدودو ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړو. د ترکی د بلوچستان وزارت لخوا پرون په خبر شوي خبر ماڼه کې راغلي چې اس یو 340 جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یوه امریکایي جومات ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یوه جومات ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سمین ماړی ویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. ولسمشر به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د مذهبونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. او د ترکی رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکی سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ولکې د هغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې د 10 کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شوو کسانو شمېر لوړ شي. او تر دې مخه د مشال خبرونه
اوریدونکو اسرار عالم مومن نمو د مشال ریډیو د دې غړی خبرونه اوریدو. د دې رواني خبرونه ځنې د سر موضوعات داري. آیا د ترهګرۍ پر ضد نظریاتي جنگ ګټل کېدی شي؟
د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر دلی هر جومات کې هر حجره کې کار شوی دی.
د ځوانانو لپاره د قرضی سکیم په اړه ظلمی څه نظر لري؟
پکاره چې کم از کم 5 لک نه 10 لک روپے پورې شي چې سرکاري یا ملک یا دین په ساين نه وي چې پرایز یې آسان وي.
وزیرستان کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو پروژې پیل شوې دي.
د ډیسا پروګرام دا او په دا کې ز خپل دا غوړ چې په زیات نه زیات خپل رول ادا کو او ټول طالب علم ته دا پرچار دو چې په دا کې زیات نه زیات خپل کردار ادا کو.
تړون ونی د خبرونه به د بوریوال کاکړ سره ووري.
ټول نه غټه چې د خوشحالۍ کوم مخین او واده خادي چې نارینه ماشوم چې کله کیږي د حج نه واپس راځي د غیر پر باقاعده چې د خیرات بندوبست کیږي.
نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوړي. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د افغان پوځ یو 8 کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړو خیزو پوځي همکارو همداراز د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. نور تفصیل د پیښور نه.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پېښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاروي خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلي په مشرۍ د افغان پوځ یو 8 کسیز پلاوی په پېښور کې د پاکستاني پوځ له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیرو غږېدلي دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه 8 کسیز پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال دسمبر په 20 کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسلوالو د جنوري په 20 د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناډی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
دا مشال ریډیو ده.
په بچا خان پوهنتون تربیز وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تېر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم زموږ ریاستي بیانې وایو چې په هغې کې د خارجه پالیسي راځي، په هغې کې د شخصي ملیشیا استعمال راځي، په هغې کې دلته چې کومه انتهاګر بیانې ده د هغې بدلول راځي. هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او اسکول یونیورسٹی کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سختدریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. د په خبره د سختدریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپیګنډا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو ارزي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سختدریځۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوی هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزېږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. څو چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا اواز نیم چت کړی دا جنګ ګټل نظریاتي طور باندې وړې ګرانې.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سختدریځۍ د مخنیوي په هدف خپله بیانیا بدله کړي.
داسې ځکه نه چې بدلولې، ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغې کې هغوی په د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره د دشمنۍ تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او هغه ته خپل ستراتیژیکي او معاشي مفادات حاصلول، ځکه دا بیانیې بدلول نه غواړي، تر اوسه د بدلولو کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوي هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډېره په اسانه او لږ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوځي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسي منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سختدریځۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسیدلی دی. نور تفصیل د پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي کله چېرې د هند په پټان کوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې دا چې وسله والو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جکپوري هندي افسرانو په ګډون 100 تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسله والو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پرمخ روان وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټرانو به په روانه میاشت کې سره وګوري خو په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
د بشری حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټه د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي ولسته د نور ملک د اوسیدونکو په څیر بنیادي حقوقونه ورکړي شي. د کمیټې غونډې دوران دا غوښتنه هم وشوه چې باید د کمیټې غړو ته د قبایلي سیمو د دورې اجازه ورکړل شي چې دوی په خپل د نږدې نه د حالاتو جاج واخلي. د غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخر راکړي.
د خالی پورس د بشری حقوقو لپاره د سېنات فنکشنل کمیټه غونډه د سېنټر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویل شو چې د قبایلی سیمونه بې کوره کړل شوی خلک ډیر په بدحال ژوند تیروي او حکومت د دغه خلکو د بحالۍ او بیا ودانې لپاره پوری اقدامات وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی ولسته هم د تعلیم، صحت او بنیادي ډانچې په ګډون هغه ټول مراد او بنیادي حقونه ورکړي کوم چې د نور ملک او سیمو اوسیدونکو ته ورکړل شوي دي. د غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبر کی د کمیټې یو غړی مفتی عبدالستار اوې دیوی موږ ته د قبایلی سیمو شکایت را رسیدلی وو او هغه مو د کمیټې مخې ته ایښی وو. زموږ غوښتنه وه چې موږ ته د اجازه راکړي شي چې په خپله د دغې سیمو دوره وکړو او حالات په خپله ووینو، خو د حکومت لخوا موږ ته وویل شو چې امنیتي حالات د دې جوګنه دي چې تاسو په آزادانه توګه هلته لاړ شئ. همداراز د کمیټې یوې بلې زنانه غړې سمینه عابد وینا وه چې د فاټا لیویس تنخواګانې او نور د خیبر پختونخوا د پولیسو برابر کړي او قبایلی سیمو کې د هم بلدیتی نظام راوستي شي. دا وایي
ما د لیویز باره کې خبرې کړي چې لیوی کم چې ډیر کار کوي او هر څه هارډست ایریاز کې داسي او هر آرمی سره الته لګیا دي. د دې چې کم تر خاګانې او پل مرات دي هر پولیس ته ډیر لګ دي نو دا هغه سره ایس پار شي او هغه کې ون شو هغه ګورنمنت ته لاړې. په دې ځای چې تاسو صحت او بنیادی کم چې سہولیات دي انفراستراکچر کم چې د اخال تک جوړ کې اخو له کورونو لپاره پیسې ورکړي چې کورونو ځان لا ریبیلډ کی ریکنسټرکټ کی او دې نه پس آی ٹی پی ځخپل کورونو ته لاړ شي.
د قبایلی سیمو د صورتحال او دغه لړکی د کمیټې د اندېښنو په اړه چې مشال ریډیو د قبایلی چارو د کارپو او خبریال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې اوس وخت راغلی قبایلی ولس با په کامی بهیر کې شامل ول وی د زیاتوي
د علاقې ډېر وخت نه دی نګلیکټ شکار دي. یو خو انټرنیشنلی کتا سو ګوري یو دلته ډرونز کېدل او ډرونز په دې وجه کېدل چې وای دلته یو ویکیو گورننس نشتا ریٹ نشتا نو ما په خیال ټایم دی چې پاکستان دا اوسه پوری چې دغه خپل علاقو ته به علاقہ غیر ویل دا علاقہ غیر خپل ځان تر یو ځای کی دته یو لیگل او یو چې کم په نور علاقو کې یو سټیټس دی هغه سټیټس د ته ورکی په کار دی چې پاکستان پرایورټی چینج شي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو خیبر ایجنسې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو د پوزي اپریشن د لاسا د خپل سیمو کړي کړي وي چې پکې ځینې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي خو یو شمیر اوس هم د کډوالۍ ژوند روی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف شي د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړب مقدمې درج کړي دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلی. نور تفصیل فرخنده اسد نه.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په 6مه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلی. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ په تورو لپاره دا حربي استعمالي کړه د پرنسپلانو خلاف پارچه کټ کړي کله د استادانو خلاف پارچه کټ کړي کله کله پارچه کټ دا څه کار دی. پیسې دي څو دا منګا دغه څه وابه ډیسټریکټ دغه څه پارچه کټ کړي دا منګا ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه جته کړه. څنګه منګا باندې سکول نه پیسې وکړو ټول سکول ته پیسې میلاو کوو په سکول ته پیسې میلاو دا هیڅ سم دي. دا ګوره دا حکومت دا غو سیاسي خبرې د حکومت په لاره سیټ وړي غلطي سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی. ایجوکیشن ډیپارټمنټ کار یو استاد خلاصن کو بیا ته ماچا چوری هغه بولو کې د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې وړو کې باندې غلط اثر پرې باندې تاسو خپل شخصیت هم جیمن پیټو ادګار کوي.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت به په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سي فنډ د امنیتي مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دی کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سي فنډ ورکوي کنه. او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به هغه کې ارینج کړي هغه خودوره دغه نه دی فنډ خو دې ته ملي کې سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فنډ دی پی ټی سي په مت کې. دا خو جی بالکل چیلنج دی بالکل یقیني خبره ده غټ چیلنج دی. هلکه لکه سکیور د کمی ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضراتي نو هغه خو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړي د ټیچنګ ټریننګ یې کړي لکه هغه خو څه اصلاحي یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه. خو بهرحال لکه هغه خو خپله لکه د سکیورټي نه شي کولی خو هغه لپاره به څوک نیسي.
بلخوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچهري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د روانې مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه خو زه وایم چې هغه په 10-12-15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي. نو دا چې په کار یې ځینې ګورنمنت څنګه څه خو دغه وکړي سکیورټي انتظام څنګه څه وکړي ځکه چې وانډین چې کوم دي د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو کوم فرض کې چوټیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کنه چې کومې پورې به دا حالات ټیکېږي. یا
د صوبې استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې په کې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 5 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یئ. په ډېر اسماعیل خان کې د واوا ویلفیر اسوسیشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار سیلاب محسود هم ورغلی و دا راپور یې برابر کړی.
د هفته په 13 ورځ بس خوتن بال د ډیرس ملخان په مطبوعاتي کوټه کې دیوانو ویلفیر اسوسییشن په بندوبست د احمدزی وزیر قبایلیانو یو درنا غونډه وشوا. په غونډه کې دیوانو ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچی ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړېږي. په دغه موقعه د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگه دا
تاکین دیمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو دی دغی نامشتا دیشتا ریزلٹ راون دای او پا دا خپل کو انشالا دیمیج دیر دا تلیمی کامی پیراشی
پا غندک شه موجود یو ملک دی دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنی وکڑا
زم ملک نمیر ماماد وزیر خوشل خیلی ها دی ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دای دخ پروگرام تا میش پرسنا در سر کسی پا دا چه دکومی پا ترقی که بنیادی شای تعلیم دای چه تعلیم نوی کومینا کا ډیر سو وګاټی آ کومینا ترقی نشی کړی آ کومینا غلامون وی د دغه پروګرام مشبرات ته ملاتړ کی چې څه قسم قربانی میر بو در درمیا ته مشتا یوری
دلتا موجود یو طالب علم و ویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډشه پروګرام دا او په دغه ځ خپل دا غوړ چې په زیات نه زیات خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې په دغه زیات نه زیات خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې یا په خپل کلی کې وړی
د غونډه ستر میلما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چې دو دا ناممکنه دو او په وانا سب ډیویژن کې دا بیڑا د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن وا وخو خسته دو دا ډیره خوشاین خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونه ورکونې کوشش کې لګیا دي دا ډیره د خوشاله خبره دو چې واوا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا هغه چې اوټ آف سکول دا چې هغه د سکول ته رولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونه ورکړي
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمېر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو ځلو د بریا او د امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د سود نه بغیر د قرضو ورکولو پروژه کې قبایلو ته د قرضو ورکولو کار شروع کړی چې ځان له پرې خپل وړوکی کاروبار شروع کړي. خو چارواکي وایي چې دغه پروژې لپاره یې ټولې 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړي دي. خو د قبایلي سیمې ځینې ځوانان وایي چې د دغې قرضې رقم کم دی. نور تفصیل فرهاد شینواری.
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلي سیمو خلکو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 1500 میلیونه روپۍ بیلې کړي دي. دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ، مومندو او کورمه کې د خپلو مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې جنسیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي. په دې حکله د قبایلي سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسیسټنټ مینیجر وسیم خان اورکزی مشال ریډیو ته وایي
د دې کرایټیریا ټولو دپاره، اوو ایجنسیانو دپاره، ټولو خلکو دپاره جنرل ډېر آسان شرایط دي. صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپۍ قیمت دی، هغې نه علاوه شناختی کارډ دی. بس دې نه علاوه مونږ نور هیڅ قسمه ګرنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی اخې. بس ساده به خپل هلته خپل دفتر ته به اغوځي او فارم به راخلي او خپل شناختی کارډ به ورکوي او دو ته به بیا قرضه ایشو کیږي.
دوی زیاته کړه عامو کسانو لبه 50,000 روپۍ قرضه او هنر لرونکو کسانو لبه 1,00,000 روپۍ قرضه ورکولی شي. خو بیا د خیبر سیمې یو ځوان امیر پریدی چې د پېښور پوهنتون زده کوونکی دی وایي دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي.
ستاینه کوو چې یو خسکین دی، خو چې کوم اماؤنټ یا کوم پیسې چې دا د نه ورکولو برابر دي، په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي، چې سرکاري یا ملک یا دې نه پکې ساین نه وي چې پرایز یې آسان وي. نو زه خو دا وایم چې مزدورو به پاره پیسې پکې زیاتې کړي، کوم چې داسې یتیمان دي هغوی پکې ځان لکوټه شي، زنانو کوټه پکې اضافه کړی شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو له ورکول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یو، او دلته د پراګ په سټوډیو کې نه نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د اسرار علم مومن.
د پاکستان او افغانستان فوجي چارواکو له دوه هیوادونو ترمنځ د فوجي همکاري په پراختیا او د پاک افغان پولي په دوه غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. د پاکستاني فوج د امریکا دفتر په خپل یو خبر پاڼه کې وایي د افغان فوج یو اته کسیزه پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستاني فوج د نورو مشرانو سره کتلي او په دوه خیزو فوجي همکاري ورسره خبرې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان فوج تور لګوي د چاسدي په باچا خان پوهنتون د افغانستان له خاورې شوي. په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سینټ خیمه کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولس ته هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نصرالدین جلیل په مشرۍ وشوه، پکې ویل شوي دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تیروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د بلوچستان د غونو چارو وزیر سرپرست بوکی وایي امنیتي سرتیرو دغې صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونیو وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ هم وژلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې ویلي چې د هند په پټانکوټ کې د ترګریزو بریدونو له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیا کومندان پرون د ماین په چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د کونړ د امنیا کومندان ملک پاسوال سید حبیب پرون مشرډي ته وکړه. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د ترګری پړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه، دې هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اسرار عالم مندر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی درته احمد الله وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستې شوه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقي د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له د خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوي غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافاتو له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوي وي نو هغه هم هغه شان جاری اون ساتلې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سند او کراچۍ په شمول ټول د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا ایوی صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریدون کو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیر زادانه.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی ترڅنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حمله د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د مانا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په دوو کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاترو غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په کورمه کې د فرقه ایزې شخړو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې یو نیم کال وړاندې ورته د خپلو کورونو د بیا آبادکارۍ لپاره د بینک چیکونه ورکړل شوي وو، خو دوی وایي چې اوس ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل طارق ورکزی نه اورو.
د شلاوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامی ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبر یې له دې لپاره ورکړی وي چې هغوی سره به په بیا آبادکارۍ کې مرسته کیږي، خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چیک نمبر یې په کال 2014 کې ورکړی وي. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي:
د ماستر ګل عظیم په خبره کم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده، خو چې چا ته د چیکونو نمبر یې ملاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې.
سرکاری ریکارډ تر مخه د کورمې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 ته معمولي زیان رسېدلی دی.
اوریدن کو تاسو مشال لري ته غوږی او اوس وخراغلی د ونی د خبرونه تړون د تړون خبرونه هر ونی تاسو د پاره بوریوال کاکړ جوړی راځي چې وورو تړون
مشال ریډیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه په پایل کې به تاسو ته د مومند ایجنسی په اړه معلومات درکو بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو د دې سیمې قدرتي زیرمې پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري درنو اوریدونکو د مومند ایجنسی له نامه سره به شاید تاسو بلد یاست او په ځانګړي توګه به مو د دې سیمې نوم له مشال ریډیو څخه ډیر اوریدلی وي خو کېدای سي چې ډیر اوریدونکي د دې سیمې په اړه ډیر معلومات ونه لري د دې سیمې له پروفیسر انعام الله ایګری څخه مې وپوښتل چې د مومند ایجنسی د جغرافیا په اړه تر ټولو وړاندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي هغه وویل
مومند ایجنسی قبلی پر افغانستان ملک دی شمال اڑخت ہے باجوڑ ایجنسی دا او ملکنڈ ایجنسی دا جنوب اڑخت ہے چکم دی خیبر ایجنسی دا او مشرق تے ضلع چار سدا دا او دا پیخور سو حدود هم وسرا جنگی دلی دی
دا چی دا مومند ایجنسی مرکز سنمیجی او یا نور واڑا شارگوٹی هم لری او کنا پروفیسر انعام الله پدی اڑوائی
زمونږ د مومند ایجنسی مرکزی ښار چې کوم دی هغه غلنی ورته ویلې کېږي چې واړه ښارونه دي هغه کې منډی ده چانده ده او لکړو کې به واړه واړه بازارونه دي خو د دې غټ بازار چې کوم دی هغه دی غلنی ده
که څه هم مومند ایجنسی له نامه یوازې په مومندو پورې تړلې ښکاري خو پروفیسر انعام الله وایي چې هلته نورې قبیلې هم ژوند کوي
مومند ایجنسی کې د مومند قام نه علاوه انتظامی لحاظ سر اوتمان خیل دی صافی دی او شینواری دی ملاگوری مسر لگتا دا تیس شامل دی دا چکم دی غٹ قامون دی بیا پا مومندو کی چکم دی کنا سلور غٹ قامون دی ترکزی علینزی بایزی او خویزی دا دی اوتمان خیل هم سلور قامون دی او دا ساپو هم سلور غٹ قامون دی ناغی که بیا چکم دی مختلف وڑی وڑی سانگی دی اوتمان خیل چکم دی دا پامبار تاسیل و پرانکار کی دی او ساپیان چکم دی ساپیان چکم ملاگو شنواری چکم وسری دی او گربوزم دی وسر دا پا لکلو تاسیل کی چکم دی دا آباد دی
جوان جواک
د مومند ایجنسی د جغرافیا شارګوټو او هلته میشتو قبیلو په اړه مو اوریدل اوس به دې ته کتنه وکړو چې د مومند ایجنسی ولس پر کوم موکو خوشحالي کوي دا پښتنې مې د دې سیمې په اړه د کتاب لیکونکي شمس مومند مخې تک شوه
ټول نه غټه چې د خوشحالۍ کوم موقع نو هغه واده خادي چې ورته موږ وایو چې کله واده کېږي کوژدنه کېږي نارینه ماشوم چې کله کېږي د حج نه واپس راځي د هغوی لپاره باقاعده چې د خیرات بندوبست کېږي د بهر ملکونو نه کله کسان راشي پکې د هغو مبارکۍ ته خلک راځي یا هغه سره کېني پاسي دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې هفتې پورې اخترونه هغه بالکل هغه خو داسې دي چې هغه خو یو قسم نه مذهبي فریضه هم ګڼلی شي
شمس مومند وایي پخوا د مومند ایجنسی د خلکو د خوشحالۍ منزلو انداز له نورو سیمو یو څه بیل و خو اوس اتڼ پکې ډېره وده کړې ده
باقاعده رباب منګی چې دی غږیږي او هغې سره چې دی مقامي کسان خپل د ګوان والا نږدې یاران دوستان رشته دار هغوی په خپله باندې بیا ګلوکاري کوي ورسره خو اوس چې دا یونیورسټو کې چې دی شریک پراته دي بل پښتانه په کالجونو کې شریک پراته دي او خاص کر چې بیا دغه د آی ډي پي شو خلک متاثر کړو دارل خالي ته یو ځای کړو یو بل سره ناسته پاسته د هر څه وکتل اوس چې دغه قبایلي اتن چې کوم دی دا اوس تقریبا خوب شو دا اوس د باجوړ ځوانانو له هم د اتن چلو ورځي او د مومند ځوانانو له هم د اتن چلو ورځي او اوس هغوی هم په خپلو مثالونو کښې او په خپلو خوشحالیو کښې دغه اتن کوي او دغه ته ډېر اوسپتل ګوریانا کښې د نن نه له پنځه له شل کاله وړاندې به ډانس چې دی دا په مومندو کښې دا د سړو فیشنه شو ګڼلی دا به صرف زنانه کوو
د شمس مومند په وینا په مومند ایجنسی کښې تر اوسه په بد وخت کښې د یو بل مرستې کولو رواج په کلکه ساتل کېږي
یو خدای چې داسې اچانک حادثه وشي چې پای کې دښمن جوړوي. د مثال په طور باندې ډزې شروع وي او خلکو ته پته ولګي چې را په دې کې جوړنه شوې ده، په دې کې مرګ شوی دی، په دې کې داسې وغه ډزې نه اوس هم شروع دي. د ټولو نه اول خو چې کوم مقامي سپین رود دي، مشران دي، ملکان صاحبان دي، نو ټول نه اول خو هغه ډزبندۍ کوشش کوي. د هغې لپاره که ورځ وي نو بیا سپینې کپڑے خوځول کوي، څادرونه خوځوي چې بهیې ډزونه بند کوي، په هغې پوځ باندې اول ډزبندي کوي. بیا د هغې نه فت چې دی یو عارضي ټیکټ دي یا سوله ورته وایي چې سوله مو کړله، ډزن بند کړه، جرمانه په منځ کې کېږي. یا که د شپې ټایم وي نو بیا لاټینونه رڼا کوي، بټریانې وهي، خلکو ته اشارې کوي. په کې زه په خپله دغسې د یو ځل دوه د دغې برخه پاتې شوی یم، او دغه ډزبندۍ کوشونو کې. یا چې د قدرتي طور باندې یو سړی چې دی نو فات شوی، د هغه سره بیا د همراهۍ اظهار داسې دي چې کوم هم نږدې رشته دار کلیوال خوښه خلک دي، هغوی د درې ورځو پورې د څلور ورځو پورې مکمل نارینه حجرو ته راځي، زنانه چې بیا کور ته چای ډوډۍ راوړي. په دغه شان ته زخمي وي یا مریض په هسپتال کې پروت وي، نو نه صرف دا چې د هغه پوښتنې نه خلک ورځي، بلکې د هغه غریب فرد کم هغه سره د وس مطابق مرسته ملګرتیا هم کوي.
شمس مومند په مومند ایجنسی کې شر رواجونه داسې یادوي.
جګړه وشي، شر وشي، څه فساد وشي، او په دې کې د مقامي خلک راپاسي او مخې سره د حکومت انتظار نه کوي، د انتظامي انتظار نه کوي، رپورټ د ټول ضرورت نه ګڼي، په خپله باندې راپاسي، هر سره د خپل ذمہواري ګڼي چې په دای کې ټول ناول دې نو د بندي وشي، یا او بیا دې داغې چې دې دواړو کورونو دې په خپلو کې ملاو کې دا جوړ دي. او د دې سره سره چې په خوشحالو کې زمونږ او په مړي کې دا کم د یو بل سره غمرازي کول دي، داغې چې کومه طریقه ده د ناستې پاتې ډېر خامخا دوام ورکول ضروري دي. واتی هغه د خپل کور د نارینه زنانه ټول را روان شي، او چې کوم دین طریقې اداره په کور باندې بغیر تپوسا ورننه وځي، او وی ته وی چې به موږ خپل غلطي منو، اوس تاسو خو حرکت تاسو موږ وژنې کله سره هر څه کوي، نو موږ هغه ته تیار یو. دا هغه د تور او هغه درون اوږر دی چې په مومن نامه کې ردینه بل درون حضور نشي کېدی، او چې کله هم چا ننواتي په خپل دښمن باندې کړې ده، نو تر اوسه پورې تاریخ کې داسې بیا نه دي شوي چې ګینې هغه دښمن دا پاسېدلی او د هغې د پاسه یې بیا دغې ته سزا ورکړې ده، یا هغوی ته چې دی د هغوی نه بدل اخیستی دی، یا یې هغوی سره سزیاتې کړې دي. زمونږ یو ډېر ښه رواج دا و، د لښکر به کېده چې کله به په علاقه کې یو ظلم وشو، یو ظالم سړی، یو زورور سړی به راپاسېده، یا د هغه خاندان به راپاسېده، په چا سره به یې زیاتې وکړو، مرګ به یې وکړو، یا به یې نور څه ظلم زیاتې هغه سره وکړو، نو مقامی خلک لوکل خلک به راپاسېدل، او د هغه خلاف به چې دی ټول قام راغونډ کړ، اعلانونه به وشو، کور په کور به خلک وګرځېدل، او د هغه زورور نه به یې د دغه کمزوري بدل اخیسته، یا به یې هغه د کور نه پره کړ، یا به یې ورته ویلې چې د دې سړي دغه جرم ته اوس ادا کړه، خو هغه چې کوم چا سره به ظلم شو او د هغه د درسي به وشوله. د دې نه علاوه د بدرګي یو لفظ استعمالېده به چې کوم دښمندار سړی به فرض کړه یو بل کلي ته لاړ، او هغه سره به تر څو پورې د هغه کلي والا خلک، د هغه رشته دار یا دوستان چې دی روان، نو دښمن به په هغه باندې چرې هم وار نه شو کولی، ډز به پې نه شو کولی، دا به پابندي واویل، به بدرګه ورسره روانه ده.
شمس مومند که یو پلو د مومند ایجنسۍ په ولس کې د ژوندیو ښو رواجونو ستاینه وکړه، نو بل پلو یې هلته موجود ځینې رواجونه ناوړه وبلل.
د سوری یو نفس چې دی چې هغه نن سره دومره بدنام شوی دی چې په ټوله نړۍ کې یې موږ بدنام کړي وو، چې پښتانه اوس هم زنانه چې دی په سورو کې ورکوي، او یو بد په خپله باندې وکړي، غلطي په خپله باندې نارینه وکړي، او بیا د هغې د خلاصون لپاره، د خپل ځان د مرګ نه خلاصولو لپاره، یا خپلو دښمني ختمولو لپاره چې دی زنانه چې دی په ورکړه راکړه کوي او د هغوی استعمال کوي. لهذا دغه د سوری دا رواج چې دی دا بالکل د انسانیت نه خلاف دی، پکار داره چې د دې مخنیوی وشي. د دې سره یو بل دویم شی برامته یو موږ استعمالوو په مومندو کې، چې یو کس په بل باندې پیسې وي، یا د چا سره ستنازیه وي، لینډ دین شوي ورسره، هغه کس ورته په لاس باندې نه راځي، د هغه رشته دار، د هغه کلیوال، د هغه ماما زوی، د ترور زوی، حتی چې د هغه د قوم یو سړی چې دی هغه ونیسي او هغه ځان سره په کوټه کې بند کړي، ویده ما برامته کړو، او تر څو پورې چې هغه کس مال زما پیسې نه وي راکړي، یا زما چې دی کیسه نه ختمه کړي ما سره، نو لهذا ته به ما سره دلته ناستې. او په قبایلي سیمه کې عموما او په مومندو کې خصوصا دا یو عام رواج ګڼلی چې دې ته ډوبت کتلی نه شي. د دې نه علاوه ولور یو لفظ موږ استعمالوو چې د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل، داج اخیستل، چې کله هغې موږ نکاح د بل چا سره کوو، اگر چې دا ډېر زیات اوس کم شوی دی،
خود آغی باوجود زمانگا دا مومن دا پا اپر مومن که خاص که پا باز قومونو که اس هم لگ لگ داغا پا نظر باندی رازی دا طور یا لفظ منگا استعمالاو چی پا پختانو که طولو که استعمالی گی پا آغی باندی بیا لور خور وجل یا یا بل کس وجل پا اردو که تنن سوا دا غیرت که نام پر قتل وردوی چرا پا غیرت پانی ملکل تر اوسا پور چی سمرا هم پا داغا قسم لا واقعیت کی گی زیاتره پاره کې د شک په بنیاد باندې کېږي لکه دا د دلیل ثبوت چې سره نه چیرې واقعي دا کار شوی هم دی کنه نه شوی.
شمس مومند هلته پر ټولنیز ژوند د تراګرۍ او سختریزۍ اثرات داسې بیانوي.
د حجرې ژوند متاثره شو، حجرې هغسې حجرې پاتې نه شولې. په حجره کې مېلمه ته په هغسې درنه سترګه او هغسې په اعتماد سره نه شي کتلی څنګه چې به د نن نه لس کاله مخکې کتلی شو. ولې چې د لس کاله مخکې به په حجره کې چې کله مېلمه راغی شل کاله مخکې نو د مېلمه نه به دا تپوس نه کېده چې ته څوک یو د کومه پله راغلی او کله پورې ودلته یې. خو د دغه ترهګرۍ دومره بدتمیزي پیدا کړله په یو بل باندې او د هغې خلاف چې بیا کومې اپریشنې وشولې هغې خلک دومره ویارول چې اوس حجرې ته د مېلمه راتلل له هغې نه مخکې د هغه نه تپوس کېږي چې بهیي څوک یو د کوم ځای نه راغلی او کومې پورې بلته پاتې چې تر څو پورې هغه خپل شناخت صحیح ونه کړی شي تر هغې پورې هېڅوک دې ته تیار نه دي چې مېلمله دې ځای ورکړي. نو ټول نه غټه خبره خو دا وشوله چې د پښتنو د مومندو زه به ته ویم چې په یو بل باندې اعتماد پاتې نه شو. د حجرو جون متاثره شو، د جوماتونو جون متاثره شو. په جومات کې څوک شپه نه شي کولی، ودونه خادۍ چې کومې دي هغه لږې شانې محدود کړي دي. د تېرې زمانې په وخت باندې پخوا به د قامیزې ډوډۍ به کېدلې چې کله به واده خادۍ زموږ په علاقو کې چا کول نو ویل به پلانکي قوم ته وینا وکړئ، پلانکي قوم ته وینا وکړئ، پلانکي کلي ته وینا وکړئ، اعلان به چیرې د پلانکي کس واده دی او تاسو ته د خوړې دعوت ته راشئ. نن سبا هغه شزونه چې دی د نوي دور سره سره په هغې کې دا بدلون راغی چې هغه ډېر زیات محدود شو. په نومونو باندې خلکو د پلانکي کس ته وینا وکړئ او هغه دې بیا راشي، ځکه چې مطلب دا هېڅوک هم دا نه غواړي نه برداشت کولی شي چې یاره دومره په زرګونو خلک راشي بیا د هغوی د نورو خوراک سره سره د هغوی د حفاظت ذمواري هم په هغوی باندې کېږي.
لیکوال شمس مومند وایي په مومند ایجنسۍ کې د پخوا پرتله اوس په ټولنه کې په مجموعي توګه سخت دریزي زیاته سوې ده.
زمنګ میندو زمنګ خويندو په خپل باندې ماته یاد شي چې د غرونو نه به چې د په شریکه باندې تللی باقاعده خشاکونه به راوړل، موږ به پټو کې به چې د زنانو موږ سره کارونه کول، موږ چې د مازونه به سره ول په شریکه باندې. دا قسم هیڅ پابندي به نه وه چې یاره زنانه ولې بهر دي. د ستر رواج به صرف د پردو د لورې خلکو نه به چېره د بهر څوک به تلل راتلل نو هغوی سره به د ستر یو او دغه به و پکې باقي به مخ پټولو هغسې رواج په قبیلي سیمو کې به نه و. خاص کر مشرانو زنانه خو چې دی هغوی به باقاعده حجرو ته هم راتللې، هغوی به چې دی د د مړي ژوندي به هغوی کول، په کلو کې به ګرځېدې د خلکو سره ناستې پاستې. نن سبا دغه شیزونه د موجوده حالاتو سره ډېر زیات متاثره شوي دي او خاندان دننه هم د یو بل نه سترونه اوس شروع شوي دي.
کورنۍ ژوند
د یادې سیمې د میرمنو د حقونو لپاره لا فعالیت کوونکې عائشه حسن مومند څخه مې وپوښتل چې دوی په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل
د مومند ایجنسۍ کې د ښځو ژوند د یو ځناور نم بتر دی چې هغې دو نور حقوق خوی نشته. خو پټیله به م ځي، اوبه به م راوړي، بچي به م راوړي او یو یو نشل. نو د ښځو ژوند خو هلته د یو ځناور ژوند ښه دی او نه د ښځو. خو یې ځې خو چې دی دا ګنداو دی، دا دی دلته سکولونه شته او بیزی کې په ټول بیزی کې به ته نه پرایمري سکول شته، د سړو نشته. نو د ښځو خو غټه خبره ده. ما یو ایجوکیشن دغه شروع کړی وو پرایمری پوری به مونږ سبته سبق وښودله. هغه چلي چار سو جینکۍ ما پرایمری پورې بیا ما ته 2006 کې ګولډ میډل ملاو شو. خو ګولډ میډل باندې زه څه کوم چې زما په سیمې او زما د جینکو د تعلیم دپاره نه کار کېږي نه سب هلکان ښار ته راولي. دلته پې سبق جینکۍ چې د څوارلسو کالي نو هغه به واده کړي. نه د تعلیم څه شته، نه د صحت شته، نه ډسپینسري شته، نه زمونږ ښه ژوند شته. چېرې بس ښځې بچي راوړي او په دیارلس کالو کې ودېږي او بس پټوله ځي او وډه کوي. وډه که د دوی کار دی، مالونه ساتي.
عائشه حسن مومند وایي هلته د تراګرۍ څپو تر ټولو زیاتې میرمنې ځپلې دي.
یو سړی مړ شي، د یوې ښځې روري، د بلې خاوندې، د بلې پلارې، د بلې ترۍ، د بلې د کور سربرای، نو دې دهشتګردۍ کې ټیک د زموږ سړي زموږ ځوانان شهیدان شوي دي، خو دې ټولو کې چې څونه ښځې ته تکلیف او څونه ښځه پې تباه شوې ده، نو دونه هیڅوک هم پېنه دي.
عائشه حسن مومند وایي د دې په فکر په مومند ایجنسۍ کې د میرمنو په اړه داسې رواجونه د نشت برابر دي چې دوی ورته ښه ووایي.
زه خو نه تعریف کوم او نه ستاینه کوم، د ستاینې کار زموږ ښځو سره نه کېږي، تعلیم ولا نه ورکوي، ستاینې وړ څوک شته نه، نه د حکومت د ډډو، نه د این جي او د ډډې، او نه د خپل پلار او ورونو د طرف.
نوموړې هلته د میرمنو په اړه ناوړه موجود رواجونو ته داسې اشاره کوي.
یو خدا رواج دی چې اوس یو هلک دی، هغه یې نه لیدلی نه کتلې، یا پوډري هغه بدعمل خو نه ما ورکوټیوالې کې ورکړې. نو تاسو یقین کې داسې ښکلې ښکلې جونې پوډریانو ته واده شولې چې مونږ ډېر احتجاج وکړو خو مونږ نشو کولی. یو خدا رواج دی. بل دا رواج دی چې بوډا سړی به یو دا به خپل لور ورکي، بدل به وکړي، ځان له به لور به ورکي او د بل چا لور به وکړي، لکه بوډا سړی به یو دا یو دار چې رور به مړی وکړي او خور به په سواره کې ورکړي. ښځې چې دی څه ګناه و، مړی تا وکړو، جنګ تا وکړو، ورکې خپل خور او لور په سواره کې، په ډوډۍ ښځه وال کېږي، په چېو ښځه وال کېږي. زموږ مخکې زموږ خپل فیملي کې مونږ کتلي په داسې ووخي که نه چې د مرګ لې ووخي، د هغې رور هم تپوس نه کوي، هغه ځکه نه کوي چې هغه هم د ضرور یا هغه هم خپلې ښځې سره دا ظلم کوي.
عائشه حسن مومند وایي په کار ده چې میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړل سي.
یو مور ده، یو خور ده، یو ښځه ده، هغه ستا ستا د کور آبادي ده. لکه د مور خو قدر کوي که نه، ده د تا د مور قدر کوي چې دا ستا ښځه ده، دا د چا مور نه ده، د چا خور لور نه ده. نو لکه زه وایم چې اول ښځې ته دې په عزت نگاه وکتلی شي، بیا دې د هغې ایجوکیشن وشي، بیا دې د هغې ودونو کې او د هغې دغه کې د هغې تپوس کې وشي، بیا دې هغې سواره کې دې نه ورکولې کې. نو مونږ وایو چې مونږ له دې خپل مقام او خپل عزت هغه راکړي چې هغه اسلام راکړی دی.
د دې سیمې ګټه وټه
د مومند ایجنسی د زری څانګې مشر شفیق الله هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مومند ایجنسی دنیا څونه مالامال ده، په دې کې کروما شته دی، سنگ مرمر شته دی، تور بل یو کاڼی دی هغه هم پکې راغلی دی، پکې بیروجو وغیرہ دا کاڼي ماڼۍ هم شته دی. د دې نه علاوه چې ګیس به هم میلاویږي خو لکه د ګیس چا لټون نه دی کړی.
شفیق الله وایي چې د دوی په سیمه کې له کرهڼې هم ډېر څه ترلاسه کېږي.
عموماً غټه پیمانه باندې غنم کرلی دي په باراني علاقو باندې او پنیری باندې هم غنم کرلی دي. پیاز هم دلته لکه په غټه پیمانه باندې کرلی کېږي، دغسې جوار هم کرلی شي، وربش ورسره ورسره خلک سبزیانې نور هم لکه ټماټر او مرچکو دپاره هم پروګرام دلته ډېر ښه پروګرام دی، ولې چې په ډېره ایریا باندې خلک مرچکې کوي. نه علاوه شرشم هم خلک کوي، د مالټو باغونه هم شته دی او د خوبانو باغونه هم شته دی، لکه اپریکاټ ورته وایي، مالټا ده، الوچم ده، داسې په دې لکړو ایریا کې دغسې د قندازاره کمالي کې او په انبار کې هم شته دی. سبزیات خو لکه بهر ته ځي، مارکیټ ته ځي، لکه شبقدر ته ځي، پېښور ته ځي، پنډۍ ته ځي، لاهوره پورې لکه دا مارکیټ ته رسي. او دغسې لکه مرچکې، پیاز او ټماټر لکه ګروپي په غټه پیمانه باندې نو دا لکه نورو مارکیټونو ته ځي. او پروف چې کومه دي نو هغه لوکل دغه کې د هغه استعمالېږي.
له شفیق الله څخه مې وپوښتل چې آیا د مومند ایجنسۍ خلک یوازې په خپله سیمه کې روزګار او نوکری کوي که نه نورو سیمو او هیوادونو ته هم پسې ځي؟
خلک څوک په سعودي کې مزدوري کوي، څوک کراچۍ کې مزدوري کوي، څوک پنډۍ کې مزدوري کوي، څوک خپل لوکل غرونو کارخانو مرخانو کې دا د مربلو کارخانې شي دي دی کې مزدوري کوي. او نوکران پکې هم شته دی، خو چا سه پیسې او ویزه کولی شي نو زیات خلک عرب اماراتو ته ځي، ولې چې هلته مزدوري ښایي او پیسې ډېرې میلاویږي. لکه دا دوی کومې پیسې راولېږي نو هغه خامخا د سکول ماشومانو باندې خرچم کوي، روغ ناجوړه مړی ژوندی شي، د ټولو باندې دا خرچه کوي. نو
نومیالی د دغه سیمه.
د پښتنو د نور سیمو غوندې مومند جنسی هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زړول دي چې اوس یې هم پښتانه یادونه او ستاینه کوي. لیکوال شمس مومند په دوی کې ځینې داسې یادوي.
په دغه کې د رحمان بابا غونتی شخصیت هم شته دی، په دې کې د عبدالحمید بابا غونتی مشهور سپېدلی شاعر هم شته دی، په دې کې په نږدې وخت کې بیا د جمال سنگر غونتی شاعران هم شته دی. د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې محمد ګل خان مومن ډېر نامی ګرامی شخصیت تیر شوی دی، په افغانستان کې د وزارت د عہدې پورې رسېدلی دی. د هغې سره سره سیال صاحب چې دی، سیال مومن میراجان سیال صاحب کافی کتابونه لیکلي دي نه شپېته اتیا کاله وړاندې. مطلب دا دی چې هغه یو ادبي شخصیت، یو مبارز. نو دا هغه شخصیت دی زما په خیال کې د هغوی نوم چې دی نو هغه صرف د مومن دپاره نه، بلکې زه به دا ویم چې د ټولو پښتنو دپاره د فخر او د ویاړ قابل دي.
د مشال رادیو د تړون خپرونې اوریدونکو، تاسو د مومند ایجنسۍ په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ تر بلې خپرونې درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل.